هفت شام به وقت کابل را نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم صفی استانگزای باشین. استانگزای صاحب بفرمایید.
مننه کوم. وقت په افغانستان کې د ماښام اووه بجې شوې. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې په نیمروز کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د وسلوالو مخالفینو په یو پټنځای باندې برید کړی دی، او په دغه برید کې د داعش لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو بل د طالبانو لخوا ژوندی نیول شوی دی. د طالبانو د قمندانی ویاند گل محمد قدرت ازادی را رویل دغه عملیات سار وختي د زرنج په معصوم آباد سیمه کې وشول. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولی د وژلو نیولو او ټپي کولو اداوي کوي. خدا چا یاد دغه کسان به واقعا د داعش د غړي وي شکونه خول شوې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عوایدو د راټولولو د برخې په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې د دوی حکومت په تیر 1400 لومړي مالی کال کې په ټولیزه توګه باندې 193.912 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مالی وزارت د ګمرکات عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په کابل کې یو کانفرنس ته د تیر مالی کال پر مال د عوایدو د راټول شوو عوایدو شمیرې له رسنیو سره شریکې کړې. هغه وویل د تیر کال عواید د وړم کال په نسبت 10% زیات و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو دا اعلان هم کړی دی چې تیر کال د 170 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې توکي له افغانستان څخه صادر شوي دي. د دوی په خبره نږدې 600 میلیارد افغانۍ په ارزښت باندې بیا توکي له بهر افغانستان ته راوارد شوي دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ترافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو راوروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزورۍ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي له هغې وروسته چې سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په انداختونو سره ځواب ووایه. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې ویشتلې او په هغو کې هم هغه سرای شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پېښې داسې وخت رامنځته شوې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان نن هټریک وکړ، یعنې درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. د آی پی ایل په 14مه سیالي کې راشد خان د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې په وړاندې هټریک ترسره کړی. هغه چې د لوبې 14م اوور ترسره کاوه، په لومړي، دویم او دریم توپ یې پرله پسې درې وکټې وغورځولې. ښاغلي خان د انډری راسل، سنیل نارائن او شردول ټاکور وکټې واخیستلې. که څه هم چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې د راشد خان په مشرۍ لوړ هدف یعنی 215 منډې خپل سیال ته ټاکلې وي، خو کلکتا نایت رایډرز ټیم وشو کړی چې دغه هدف ته ورسیږي، بلکې دوه نمرې لا پسې زیاتې هم جوړې کړي، یعنې 210 منډې وکړې او دا لوبه له ګجرات ټایټنز څخه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. ماشوم په نورمال ډول د مور په ګډه کې لنه همیاشته او څو ورځې له تیرولو وروسته نړۍ ته راځي. له همدې لازمي مودې مخکې زیګون ته بې مودې زیګون یا ولادت وایي. له لازمي مودې مخکې د ماشوم زیږیدنه د ماشوم پر روغتیا لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري. بې مودې زیګون بېلابېل احتمالي لاملونه لري چې افغانستان کې یې مشهور. هغه کم عمر کې ودونه، د میندوارۍ پر مهال درانه کارونه، خوارځواکي او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی دی. ستاسو په نظر د بې مودې زیږیدلي ماشوم د پالنې لپاره کوم کارونه باید وشي؟ څه وکړو چې ماشوم مو بې مودې یا مخکې له وخته نړۍ ته رانشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودن یم. دوه درانه ډاکټر صاحبان دې بحث ته راغوښتل شوي دي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجم السما شفاجو به د خبرونې په لومړۍ نیم ساعت کې را سره وي. تر ډیره به د ماشومانو نسایي ولادي بحث له میرمن شفاجو سره مخته وړو. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي هم ژمنه کړې چې خبرونې ته به راځي. ډاکټر صاحبانو ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو سټوډیو ته وصل ده. ډیر ستړي مشي ډاکټر صاحب. فقط د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته هم غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده 00420112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00420112 1500. ځینو اوریدونکو د ازادۍ راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پوښتنې کړې دي. ځینو راته مخکې مخکې خپل پیغامونه ثبت کړي. هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې اورو. خو اوس بحث له ډاکټر صاحب شفاجو نه پیلوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي. راځئ په پیل کې له دې نه بحث شروع کړو چې دغه بې مودې ولادت په اصل کې تعریفولی څنګه شو؟
سلامونه او نیک هلی. امید واریم چې ټول روغتیا ولري. بې مودې زیږون هغه وخت موږ ویلای شو که چیرته امیدواره ښځه د 8 دیرشو هفتو نه مخکې ماشوم نړۍ ته راوړي نو دې ته بې مودې زیږون ویلای شو. یو مور ماشوم په خپل ګیډه کې ماشوم باید پوخ کی او پوخ ماشوم کله ویلای شو چې 8 دیرشو هفتو یعنی د 8 دیرشو هفتې تکمیل کی، یعنی 8 دیرشو هفتې 9 دیرشو هفتې څلوېښت 1 څلوېښت یا 2 څلوېښت هفتو پورې مو رسیږي. که چیرته د 8 دیرشو هفتو نه مخکې پیدا کیږي دا خام ماشوم دی، او که چیرته د 2 څلوېښت هفتو نه اخوا پیدا کیږي بیا نو دا ډیر پوخ یا شړېدلی ماشوم دی. که چیرته مونږ یو د بخار مثال ورکو، ډیر عادي یو ساده مثال ورکم، که چیرته غوښه په دې کې پخوو نو که چیرته مخکې د مودې نه یې باسو مخکې د وخت نه دا خام وي د خوړلو نه وي، او که چیرته بیا ډېرې پخو بیا ډېر بخار ورکوو نو بیا شړېږي هم د کار نه وي. نو که چیرته د 2 څلوېښت هفتو نه تیریږي هم ماشوم خرابیږي خطرونو سره مخ وي، او که چیرته 2 دیرشو هفتو نه مخکې هم پیدا کیږي هغه خپل خاص خطرونه لري. نو دا مختلف لاملونه لري چې ولې بې مودې پیدا کیږي. تاسو کوم بل سوال نه لرئ نو زه به مخته لاړ شم.
بله، و مننه. راځي په لاملونو به لږ وروسته تم شو. اول په همدې بحث کې لږ زره غواړو چې نور معلومات اوریدونکو ته ورکړو. تاسو ډیر ښه دغه موضوع ساده کړه. دلته د بحث د ماشوم د صحت او سلامتی مطرح کیږي چې کله له 8 دیرشو اونیو نه ښکته وخت کې ماشوم پیدا کیږي یا بې مودې دنیا ته راځي، ستاسو په وینا خام دنیا ته راځي. د ژوندي پاتې کېدو په اړه باندې بیلابیل نظرونه دي. له طبي پلوه کوم ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نه لري، خصوصا هغه چې له 8 دیرشو نه ښکته اونیو کې پیدا کیږي؟
چې څومره 8 دیرشو هفتو ته نږدې پیدا کیږي هغومره ماشوم وزن هم زیاتیږي او سیستمونه هم پخېدو ته راځي، نو چانس د ژوندۍ پاتې کېدو یې لکه زیات وي. لکه د 8 دیرشو هفتو نه لاندې یا ښکته پیدا کیږي نو د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې بیخي کم وي. که تر 4 دیرشو هفتو نه د 8 دیرشو نه تر 4 دیرشو هفتو پورې پیدا کیږي بیا لږ امید واری ورته پیدا کیږي. که 8 دیرشو هفتو ته څومره نږدې کیږي بیا امیدواری سترګې ورته لږ زیاتیږي، خو چې بیا د 8 دیرشو هفتې پوره کیږي نو بیا سیستمونه یې پخیږي، نو بیا مور و پلار ورته زیات امیدواره کیږي، ډاکټر ورته زیات امیدواره کیږي چې ژوندی پاتې کیږي. او هغه اعضاوې چې زیات آخري پخېدو ته راځي نو هغه سږي وي، چې سږي آخرینی اعضاوي دي چې په پخېدو راځي. همدغسې سیستمونه چې څومره مخکې پیدا کیږي ماشوم هغومره سیستمونه خام وي. د سیستمونو یادونه زه تاسو ته وکم چې د عصبي سیستم نه نیولې د تنفسي یا د هضمي یا د بولي تناسلي د قد د قامت د ټول سیستمونو نه رانیولې تر هغه زکاوتي د ټول سیستمونو د قد اندام نه نیولې څومره ماشوم خام پیدا کیږي هغومره چانس د دی چې یعنی هماغومره رسک یا خطر ورته وي چې څومره اووه دیرشمې هفتې ته نږدې کیږي هغومره چانس د دی وي چې خطرونه ورته کم شي او ژوندي پاتې کېدو ته سړی امیدواره وي.
بله کوربدان، او دغه له مودې مخکې ولادت بیا څه مشکلات زیږي خصوصا د ماشوم راتلونکي لپاره؟ له صحي پلوه هغه ماشوم چې مثلا له مودې مخکې پیدا کیږي، البته له مودې مخکې پیداواله تاسو ویل چې که و ډیر سونه یو ته ډیر ورنږدې، معنا دا چې د ماشوم اندامونه یو څه پاخسوي وي یو څه روغ وي، اما که مثلا د څلور ډیر سو در ډیر سونه یو ماشوم پیدا کیږي، خامخا به یې له روغتیایي پلوه له هغو ماشومانو سره توپیر وي چې هغه په خپل وخت پیدا کیږي.
بلکل سل په سله کې دغه ماشومان اول خو چې کله پیدا کیږي په دوی سیستمونه کې لکه څنګه چې ما وویلې د بینایي او د شنوایي نه نیولې تر زکایي پورې او ټول سیستمونه خام وي، او په راتلونکي کې چې کله دوی غټان کیږي هم په راتلونکي کې دوی لکه سلوک او رفتار او کردار کې هم مشکلات وي، او په مکتبونو ته چې ځي دوی کې هغه د یادګیری قدرت کې هم مشکلات وي، او په راتلونکي کې جګ فشارونو ته اخته کیږي، شکر مرض ته اخته کیږي، او نور امراضو ته هم اخته کیدلی شي.
بله کوربدان، ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. وروسته به بیا اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو، ممکن پوښتنې ډېرې ولري، خو راځئ اوس تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه په عواملو الکتام شو د مخکې له وخته د ولادت یا د بې مودې ولادتونو عمده عوامل څه دي، او کوم عوامل په افغانستان کې ډېر عام دي؟
ژوند دی اوس یو خو د مور مشکلات دي چې کله مور مشکلات ولري نو کیدای شي چې ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي، لکه که مور شکر مرض ولري یا جګ فشار ولري، لکه وزن یا ډیر کم وي یا هم ډیر زیات وي، کیدای شي چې مخکې د وخت نه ماشوم وزېږي، او یا هم په بچدانی کې کوم مشکل وي، یا بچدانی دوه کڅوړې ولري، په بچدانی کې لکه یو پرده یا یو رسولی وي، یا د بچدانی خوله لنډه وي یا خلاص وي یا سست وي، کیدای شي چې مخکې له وخته ماشوم وزېږي، او یا هم کله کله په بچدانی کې کوم مکروب یا تناسلي سیستم کې کوم مکروب، دا هم د بچدانی د خولې د خلاصېدو سبب کیږي او د اوریزي سبب کیږي او د ماشوم مخکې د وخت نه پیدا کیږي، او کله کله جوړه کې خونديزي کیږي یا جوړه مخکې د وخت نه واقع کیږي چې خونديزي باعث کیږي مور یعنی حیات خطر سره مواجه کیږي، او ډاکټر مجبوره کیږي چې د مور د نجات لپاره لکه ماشوم مخکې د وخت نه وزېږوي، لکه جوړه ځان جدا کی یا مخکې واقع شوی وي، نو د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مجبور ده چې مخکې له وخته پیدا کی، یا دا چې د مور فشار ډیر زیات پورته وي، د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مخکې له وخته پیدا کی، مخکې له وخته مجبور ده چې پیدا کی مور وژغوري.
بله،
بیا کله کله په کورنۍ کې د سګرټو استفاده، د تمباکو استفاده، دغه خو په خزو کې خوشبختانه سګرټ افغانستان کې خو خوشبختانه څوک سګرټ نه باسي، حتی نارینه هم شکر ده هم سګرټ نه څکوي، خو کله کله په ځینې نارینه دي خدای دې وساتي چې بیا په کوټو کې سګرټ څکوي، بیا دود کشایی برته به کوټه کې پفایی
بله چې دا متاسفانه
بله
تنفسي سیستم ته هم ستونزې زیږي. و ډاکټر صاحب ډېره مننه، یو اورېدونکی منتظر دی، راځي د سره خبرې وکړو چې ټلیفوني اړیکې پرېنسي. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
وعلیکم السلام، احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
ښه داوری صاحب، ستړي مشي، تاسو حتمن زموږ بحث تعقیب کړی دی. موږ د بې مودې ولادتونو یا زیږون په اړه خبرې کوو چې عوامل څه دي، او هغه ماشوم که چیرته بې مودې نړۍ ته راځي د ژوند امکانات یې څومره دي او څنګه ورسره چلند وکړو. تاسو څه وایئ راته په دې بحث کې؟
بلې محترمه، ډېر ښه. دا خو په دې معنا باندې چې دلته په افغانستان کې د خوارځواکۍ په دې باندې هم ده چې هغه کچیرې اولاد یي او ماشوم یې په ګېډه کې، نو باید دې ته سمه غذا، لکه د مور ته هم داسې سمه غذا ورکوه سي چې دا ماشوم هم د دې غذا څخه استفاده وکړي. نو دلته ځینې داسې ستونزې هم دي چې وخت پر وخت باندې خواړه یې د مورکۍ نسي خوړلی او خوارځواکۍ ده، نو مور هم خلک دونه امکانات نه لري چې یا اقتصادي ستونزه ده چې هغه خپله دغه ته مور ته یو پر وخت باندې غذا ورکړي، خواړه ورکړي.
و څه فکر کوئ په هلمند کې شاوخوا تاسو دغه ډول ستونزو سره مخ یې، په خپلو خپلوانو کې یا چم گاوان کې مداسې ماشومان سره چې بې مودې دنیا ته راغلي وي ځکه ښځې په اړه خبرې کوي؟
محترمه، بلې، و زما خپل دوه خوریان و چې هغه بې مودې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت ورته پاته وه چې دا بې مودې دې دنیا ته راغله. خو بیا مو وی وړه روغتیایي کلینیک ته، بیا هلته په سیشه کې یو څه عمر چې و هغه یې په سیشه کې سیشې ته یې واچوله، نو دواړه هم ژوندي وه. بیا تر ډېر وخته پسې ژوندي وه، دا اوس هم یو ژوندی دی، دا بل خو ولاړې، هغه وفات یې وکړې، دا بل کشنی. خو هغه هم د دې څخه نه و چې اوس دی کمزوری و، یا بله کیسه وه، هغه هم داسې شاید نوره ناروغي وه، د هغه د لاس څخه د خپل ژوند د لاس ورکړي. نو موږ هم د دې نړیوالې ټولنې څخه یا د دې افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دلته یو کلینیکان جوړ کړي او دغه امیندوارو ښځو ته یو دغسې غذا ورکوه سي چې هغه د خپل ځان هم په دې باندې وچلوي، او ماشوم ته ویټامین ورکړي چې هغه ماشوم بیا وخته ونه زیږي.
ډېره مننه. سلامت سي، کومه پوښتنه خو نه لرئ ډاکټر صاحب؟ نه،
موږ ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرو چې دا ماشوم هم کله چې د نه میاشتې پوره سي دغه څخه درې څلور اوته داسې وخت نورم دی پاتې کېدای سي، او کنه چې وخت یې پوره سو دی بیرته دی پیدا کېږي.
ښه، یعنی که وخت په اولی د مور په ګېډه کې، هدف هم دغه ده چې ژوندی پاتې کېږي. ښه، سلامت اوسئ، کور مو ودان، ډېره مننه. بل اورېدونکی هم راخلو چې پوښتنه به ولري، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
څنګه ولودین صاحب محترمه؟ شاید ټیک ده، سلامونه مې کوي له مننه.
او ډېره مننه زرمل ول صاحب، ستړي مشي له خیبر پښتونخوا ریپورټ.
او دا کریډیټ هم کم ده، خو دا سم در سره پلان کې سم ښه خبره ده. ولند پښتنه کوم له ډاکټر صاحب، سلامونه مې کوي له ډاکټرانو صاحب باندې سم باندې کوم. ما دوه پښتنه دي، دغه دی یو هر هغه مېرم څوک چې هغه امیدوار یو په دې وخت کې دې ماشوم په نشي، او هغه متواتر دارو درمل خوري، دا ماشوم باندې خو بس ناوړه اثر نه غورځي. یو خبره پښتنه ده، او بل پښتنه مې ده د ډاکټر صاحبانو، اکثره داسې ماشومان دنیا ته راځي چې مثلا دی غو یا تالوس رہی، مثلا یا دا سند پی یا نور د شي نقصانات کې، چا دې څه وجه کې دې چې دا دوه من دې پښتنې وکړي چې ته ما ته جواب راکړي. نور د وستر کول نه مننه محترم،
سلامات اوسئ، کول مو ودان، سلامات اوسئ. نور بحث په رادیو نه تعقیب کی، تاسو ویل چې کریډیټ مو کم ده، اوریدونکو چې اړیکه نیسي کې کریډیټ کم وي، کولی سیس موږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسي 00 400 2212 6401. خو په دې شرط چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه د دوه اوریدونکو نظرونه واوریدل. اول به د هلمند اوریدونکو ته ورشو اړیکې نیولې وه. د دوه خوريانو کیسه وکړه چې متاسفانه یو له نړۍ نه تللی دی یا ما بل وای ژوندای دی. نظر هم درلود، نظر تر ډیره دا و چې وای که چیرته میندې سمې وساتل شي، خوارځواک نه اوسي، ښه خوراک وکړي، ښه څښاک وکړي، نو د ده په باور دغه ماشوم به په خپل وخت نړۍ ته راځي. اول به په دې بحث وکړو چې خوراک او په ټوله کې ښه غذایي رژیم څومره د دې باعث کېدلی سي چې مور سم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا به راسو په دې هم خبرې وکړو چې که چیرته ماشوم له خپل وخت نه زیات پاتې کېږي د مور په ګېډه کې څه ډول دنیا ته راځي.
د خبرونه په شروع کې ما وویل چې د مور ډیر کم وزن او د مور ډیر وزن هم د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیږون سبب کیږي. او د اورور د هلمند کجکی ولسوالۍ نه چې اړیکه نیولې وه، ویل چې دوی خوریان هم مخ کې د وخت نه پیدا شوي وو. زه فکر کوم چې هغوی جمالیان وو یا دوګانګیان وو. یو دلیل د دې چې ماشومان مخ کې د وخت نه زیږون پیدا کوي دا دی چې په بچدانی کې چې یو کشش پیدا کیږي یا زیات له حد نه کش کیږي هم مخکې د وخت نه ماشومان پیدا کیږي. یعنی بچدانی خو الله تعالی د یو ماشوم لپاره پیدا کړی، کله کله چې په دې کې دوه ماشومان پیدا شي یا درې ګانګیان پکې پیدا شي بې له حده کش شي، کنه ځای ورته تنګ وي بې له حده کش شي، نو بیا مخکې له وخت نه پیدا کیږي. یا ماشوم ډیر زیات غټ وي نو بیا هم بچدانی ډیر زیات کشیږي، یا اوبه ډیر زیات وي، یا دا چې کوم تومر وي ډیر زیات کشوي، یا دا ماشومان چې په آی بی اف باندې پیدا کیږي دوه دانې درې دانې په دې حالاتو کې مخکې د وخت نه پیدا کیږي چې د دې ورور خوریانم چې وو ضرور په دا جمالیان وکړي، کله کله جمالیانم نه وي بې له وخته پیدا کیږي. او ویل چې شیشه کې ساتلی وو، مانا دا چې په انکوبیتر یا ماشین کې ساتلی وو چې یو ژوندی بیا پاتې دی او بلې لبای نه تللی دی. او ډېر ښه نظر دی چې ویل چې که دولت په دې باندې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ته داسې غذاګانې ورکړي چې د امیدوارۍ په دوران کې وخوري چې د دوی د بدن ټول ضروریات پوره کړي. او په بهر ملکونو کې داسې ګولۍګانې داسې غذایي مواد هم شته چې په هر درې میاشتې کې داسې ګولیانې عیار کړي دي چې د حامله ښځې بدن ته یعنی څومره اوسپنه ته ضرورت لري، څومره کلسیم ته ضرورت لري، څومره ویټامینونو ته ضرورت لري، هماغه رقم عیار کړی دی او جوړ کړی دی. خو خدای دې وکړي چې افغانستان کې هم مونږ یو ورځ داسې وکړی شو چې همداسې ګولۍګانې جوړ کړو، همداسې لکه مواد جوړ کړو چې د امیدوار ښځې بدن کوم شیان ته ضرورت لري مطابق د هماغې مونږ عیار کړی شو. خو تر څو پورې چې زمونږ وطن هغه سرحد ته رسیږي راځئ چې مونږ خپل همدغه حالاتو نه همدغه شیانو نه استفاده وکړو، تر څو چې زمونږ وطن هغوی ته رسیږي مونږ همدغه انفرادي ډول باندې راځئ چې خپل ځان اصلاح شروع کړو. څنګه وکړو؟ لکه د بچو نه خو لکه افغانان نه مړیږي، لکه مونږ خو ماتل کېدای نه شو چې راځئ زمونږ وطن اروپا او امریکا ته ورسیږو بیا زمونږ بچیان وږي کوو. راځئ چې مونږ خپل ځان اصلاح شروع کړو. امیدوارۍ په دوران کې هر څوک چې حمل غواړي درې میاشتې مخکې اول ډاکټر ته لاړ شي، پلان دې وکړي، بیا د باد لاغې نه ماشوم په خېټه کې. دا یو موضوع د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیری د 80% حملو نه لکه څه دی چې ناپلانه دی، مور خبره نه وي، پلار بیچاره هیڅ پلان نه لري، ماشوم په خېټه وي. اول پلان وشي، مور یو ځل چک شي چې صحتمند نه ده، روغتیا یې سم دی، بیا بعد لغینه امیدواره شي. مور بیچاره کم خونه وي، واټن پوره نه وي د دوه بچو ترمنځ، بیا امیدواره کیږي. وخت چې واټن پوره نه وي نقصانونه پرله پسې کیږي، امیدواریان پرله پسې کیږي، خود ماشومان هم کم وزن وي او هم بې وخته پیدا کیږي. او بل دا چې کله حمل واقع شو نو د خوراکي مور ته باید مونږ ډیره پاملرنه وکړو. د دې لکه غذایی رژیم ته ټول کورنۍ مخصوصا خاوند ډیر توجه او پاملرنه ورته وکړي. لکه څنګه پاملرنه وکړي چې د افغانانو اقتصاد بلغ نه خراب دی. هغه ډیره ښه کوالټي ډوډۍ خو موږ ورته پیدا کولای نه شو. هغه غریبانه ډوډۍ چې په کور کې ده په دسترخوان باندې هغه په خلاص تندي باندې ورته ورکړي، او دا چې ښه اندازه باندې ورته ورکړي او په ښه اوقات باندې ورته ورکړي، لکه درې وخته ډوډۍ د ونه خوري، څلور پنځه وخته، اته وخته ډوډۍ د وخوري، لږه لږه ډوډۍ د وخوري. همدغه لوبیا نخود مشوم باقلي د چې دا د همدې نه د استفاده وکړي. غوښې خو هر وخت چاته میسر نه دي، د دې څخه د استفاده وکړي. دغه په کلي په بانډو کې څنګه ښایسته ترکاریانې موږ لرو، څنګه ښایسته مېوې دي، څنګه ښه شیدې مستې او د چرګانو هګۍ دي، د دغه نه د استفاده وکړي، ښه ماشومان به راوي. او د درانه خوړو څخه دې ډډه وکړي. لطفا د کور نارینه چې دي او د کور نورې ښځې چې دي امیدوارې نه دي، د دغه امیدوارې خوراکي ښځې سره د مرسته وکړي، تر څو چې دا مخکې د وخت نه ولادت ونه کړي او د امیدوارې ښځې سره مرسته وکړي. چې یا ور دا امیدواره ولادت وکړي، بیا وروسته چې هر کار پې کوو خیر ده.
ښه، کور ودان. دغه د پوښتنې بل جزء پاتې ووایي که چیرته ماشوم ټاکلې مودې لږ څو نه زیات پاتې کېږي، او دا ستونزه متاسفانه ډاکټر صاحب هغه تاسو په کابل کې نن سبا په افغانستان کې ډېره عامه ده چې کله میندواره میرمن مثلا پوهېږي په ځان چې وخت پوره دی، کله چې کلینیک ته مراجعه کوي وایي دردونه نسته، بیا که دردونه وي ورته وایي چې ته باید عملیاتو کې، بیا ځینې ورته وایي چې نه دوه درې اونۍ وخت لا پاتې ده. یعنې دا معنا چې دقیق او کره پرمختګ تر اوسه متاسفانه په افغانستان کې په دې برخه کې نه ده شوی، یا که شوی هم وي ممکن په محدودو کلینیکونو او روغتونونو کې وي. په ټوله کې دې برخه کې لا اړتیا ده چې یو څه پرمختګ وسي. لامل یې څه کېدلی سي؟ که چیرته ماشوم دوه درې اونۍ ځان پیدا کیږي څه نقص لري ورته؟
ستونزه خوانده ده، لکه هغه د دې بخار او د غوښې مثال چې ما ورکړو که د دوه څلوېښت هفتونه زیات پاتې کېږي، خو غوښه وشړېده نه ماشوم وشړېده، خراب شو کنه، بیا به خو نو خود عملیاتېږي. خو خبره دا ده چې دا مور خپل حساب سم نه نیسي، خپل جامې سم حسابلې نه دي. هغه اولنۍ تلویزیوني معاینه چې ډېره مهمه ده هغه ترې نه ورکوي، او میړه ته هم حساب معلوم نه وي، خواښې ته هم حساب نه معلوم نه وي، ده ته هم حساب معلوم نه وي. نو بیا ډاکټر د کوم ځینه پوه شي، او ډاکټر ته پریوزي وایي تلویزیوني معاینه راته وکړه، وخت راته معلوم کړه. تلویزیوني معاینه د ماشوم د سنی حمل لپاره یو ښه معاینه نه ده. تلویزیوني معاینه په اول درې میاشتو کې یوه هفته، په دویم درې میاشتو کې دوه هفته، او په دریم درې میاشتو کې درې هفتې وروسته وړاندې ښکاره کوي. نو دا ښه معاینه نه شوه د ماشوم د عمر د معلومولو لپاره. نو په کار دا دي چې خپل جامې ښه په حساب ونیسي چې د کوم میاشتو څخه دی، چې هغه تاریخ ډاکټر په فرمول کې اچي، مطابق د هغې فرمول ورته د ولادت تاریخ ورته ټاکي، او یا دا چې که هغه په یاد کې نه دی هیڅ هغه تاریخ ورنه ورک شوی دی، هغه اولنی تلویزیوني معاینه د مخې نه بیا ډاکټر ورته باسي چې احتمالي تاریخ د ولادت څه وخت ده، او دا چې دوه درې هفتې مخکې بیا نورم پاتې کېږي په خېټه کې، نو بیا ماشوم خرابېږي. بیا نو خطر ماشوم ته دی چې ماشوم خرابېږي، بیا نو په عملیات باندې بیا نو ماشوم که وباسي بیا نو خطرونه ورته مخامخ دي. او بابل ورور چې پوښتنه کړی و چې ماشومان لکه کامچا کې لپچا کې راځي، بیا مو وایم چې همدغه وزت چې مخکې د ماشوم د راوړلو نه چې دوی یو پلان ولري چې درې میاشتې مخکې د ماشوم په خېټه کول نه چې ډاکټر ته لاړ شي، فولیک اسید ټابلیټونه حتما استعمال کړي، او خپل چیک اپ یو ځل ډاکټر سره وکړي، نو انشاءالله چې دغه ستونزې بیا انشاءالله چې نه لري.
او کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسه. وروسته به ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ونیسو، موږ سره ژمنه کړې چې دوه منی مای کې راځي. خو دلته د یو اوریدونکو پوښتنه ده، دا پوښتنه به واورو ځکه دا هم تاسو ته راځي کیږي، بیا به ورورو ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ټینګه کړو.
السلام علیکم و رحمت الله. اخکوله شیرزاد یم، د ننګرهار ولایت نه. اول پوښتنه مې دا ده چې ولی هغه ماشومان چې شپږ میاشتو یعنی و میاشتو نه کوچنی وي، دوی چې دی کله حمل ساقط شي دې وخت کې دا نه پاتې کېږي، یعنی ژوندی نه پاتې کېږي، او بل د و میاشتو ماشوم پاتې کېږي، بیا ورپسې د اتو میاشتو ماشوم ژوندی نه پاتې کېږي. نو د دې وجه څه کېدلی شي، کوم لاملونه دي؟ او بل پختنه می داد دلته ورته خلق نقصان یا زایی وای د ماشوم د دې باره کې دا چې ولې په کلو کې ډېر خزي د دې ستونزې سره مخ دي؟ آیا هم دا ستونزه کېدلی شي چې شاکه کارونه ترسره کوي او یا کومه بله وجه ده؟ یا دا چې دوی ته ویټامینونه پوره نه رسېږي، هغه خواړه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته نه رسېږي؟ ځکه زیاتره ما اورېدلي دي د ډېرو ډاکټرانو نه، د ډېرو خلکو نه چې په کلي کې د دې پیښو سره ډېر خلک مخ کېږي، دوه میاشتې درې میاشتو حمل چې دی ځای کېږي، چې د دې وجه به څه کېدلی شي.
کور ودان د ښکلا شیرزاد پوښتنه وه. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو ورته لنډو کې ځواب ورکړي. دوه درې جزې درلودل پوښتنې مهرباني.
بله، یو خو دا د عوامو په منځ کې یو خبره ده چې ولې وایي افتکی ماشومان پاتې کیږي، اشتکی ماشومان نه پاتې کیږي. یو خو د منطق له نظره که مونږ فکر وکړو، افتکی ماشوم باید پاتې نشي، اشتکی باید پاتې شي. د دې لپاره چې اشتکی شو، نو مخکې مونږ ویلی وو کنه چې څومره ودر شو هفتو ته نږدې شي، هماغومره چانس د پاتې کېدو لوی زیاتېږي کنه. هماغومره پوخ شو، هماغومره وزن زیات شو، هماغومره ودر شو هفتو ته نږدې شو. د منطق له نظره خو دا ده کنه. خو بیا په عوامو کې داسې وای وای نه، افتکی نه پاتې کیږي او اشتکی نه پاتې کیږي. په دې کې یو څه په ډاکټرۍ کې یو څه نظریات دي چې دا به په دې کې ریسرچونه شوي دي او بیا هم نظریات موجود دي چې یو ماده ده د ماشوم په بدن کې په نوم د مایونیزیتول، چې ډاکټرۍ نوم یې زما نوم خوښیږي چې ډېر واخلم، خو وایي مایونیزیتول د ماشوم په بدن کې د اتو میاشتو په ماشوم کې ډېر وي چې هغه د سرفکتانت د ماتېدو سبب کېږي. سرفکتان بیا هم یو ماده ده چې په ششونو کې تولیدېږي چې هغه د ششونو د پخېدو سبب کېږي، وایي هغه ماتوي. نو ځکه اشتکی ماشوم وایي نه پاتې کیږي، افتکی ماشوم پاتې کیږي. نو دا یو نظریه ده چې دا به رښتیا به وي که به نه وي. نو د دې لپاره وایي افتکی نه پاتې کیږي، اشتکی نه پاتې کیږي. او په کلي په بانډو کې نقصانونه اصلا خود نقصانونو سبب لا تروسه صحیح معلوم نه دی. زیات وخت او یا فیصد نه زیات تقریبا وایي چې کېدای شي کروموزومونه په دې کې رول ولري. یعنی کروموزومونه ډېر نازک مغلق ساختمانونه دي چې د ښځې په تخمه کې یا د نارینه په تخمه کې موجود دي. نو لاملونه یې معلوم نه دي. خو بیا هم ځینې نور موارد هم په دې کې شامل دي چې په دې کې ډېر فاکتورونه په دې کې شامل دي چې په نارینه کې هم دي او په ښځینه کې هم دي. خو د دې لپاره چې ماشوم په ښځې کې بیا بچه دانی منځ کې رشد کوي، بیا په ښځې کې ډېر فاکتورونه رول لري چې هماغه لکه مخکې مې هم چې وویل چې که مور شکر ولري و قلبي مرض ولري و فشار جیګي و بچه دانی کې کوم مشکل وي او مکروبونه پکې وي او ډېر زیات مشکلات لري بچه دانی خوله لنډه وي او دغه څه مشکلات.
و سلامت سه کور مو ودان ډاکټر صاحب، تاسو سره بحث ورو پای ته رسول جمن سره سم ځکه چې ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زای چې د ماشومان متخصص دی هغه هم سټډیو سره وصل شوی. تاسو کو په پای کې غواړی کوم پیغام ورکړي میندوارو مېرمنو ته؟ مهرباني کنه تاسو سره مخه ښه کو.
ا دومره زه غواړم چې وایم چې همدغه فاکتورونه چې د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون لامل کیږي، نو وقایع بهتره د مالجه نه ده. هغه فاکتورونه چې مونږ کولای شو چې مخنیوي وکړو، نو هغه سره د کورنۍ مرسته ضروری ده چې لکه عامله ښځې باندې لکه درون کارونه کې تغذیه باندې ډېر توجه ولري او نور خوړو باندې توجه ولري او دواګانې په وخت ورته واخلي او هغه کمبوتات چې د مور په وجود کې واقع شوي دي هغه کمبوتات ورته تکمیل کاندي تر څو چې مور بدن تقویه شي او په راتلونکي کې ښه ماشومان او زمریان او وزیران ورته وزېږوي.
کور مودان ډیره ډیره مننه د نسایی او ارادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو له تاسو مننه چې د بحث تر دې پړاو موږ سره ملتیا وکړه. کور مودان اوس هم د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زای چې په اتاتورک روغتون کې هم دنده لري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي موږ د بې مودې ولادتونو په اړه باندې خبرې کولې. تر اوسه هغه د مور په ګېډه کې چې بے مودی ماشوم وو سی او پیدا کی په هغه لږ زره وغږیدو چې د ودرسو او نه یو ماشوم کې چیرته دنیا ته راځینو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات خوي او کله غنه هر څومره ټیټ عمر کې یا په ټیټ په کم وخت کې دنیا ته راځي د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات کم وي. دلته زپ د انټرنیټ کې ځینې مقالې ولوم ډاکټر صاحب. په کاناډا او امریکا کې ځینې واړو ماشومان مثلا د 150 ورځو ماشوم د مور په ګېډه کې بیا پیدا سوی د ژوندۍ پاتې سوی په دې معنا چې یو ځانګړی کلینیکي تګلار ورته په نظر کې نیول شوی هماغه ماشومان ژوندۍ پاتې سوی. په افغانستان کې بیا تر ډېره امکانات کم دي صحي خدمات نه رسیږي. له صحي پلوه کله چې تاسو ته بې مودې ماشوم روغتون ته درځي تر څومره اونۍ پورې کوم ماشوم مثلا د مور په ګېډه کې پاتې شوی وي د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډېر دي.
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته. اصلا خو لکه چې ډاکټر صاحب اتمن دغه بینوده ماشوم تعریف کرده ده کنه همه ماشومان چه ده و ده شفته نمخ که پیدا کیگی نو دیتا منگا بینوده ماشومان وایو کنه نو بله. دا از منگل نظر پا چلورو کتگوریان ویشن شدیدی همه ماشومان چه ده چلور درشو هفتو و شپگ درشو هفتو که منز که پیدا کیگی دا خفیف غده بے مودی ماشومان دی. هغه ماشومان چې مثلا د چلور دی شو د دوه دی شو افتو چلور دی شو افتو په منځ کې پیدا کیږي دا متوسط بے مودی ماشومان دی. هغه ماشومان چې د اتویشت او دوه دی شو افتو تر منځ پیدا کیږي دا په اصطلاح شدید پری ترم یا بے مودی ماشومان دی. خو همه ماشومان چې د 23 او 7 نه مخکې پیدا کیږي د تمنګا پېستلا اکستریملی پری ترم وي یعنی ډیر شدید هغه بے مودی دی چې د 23 او 7 نه ښکته ماشومانو کې اکثرا دغه د مړینې کچه بیخي زیاده ده ځکه چې دلته په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ اول خو د دغه د قبل المیاد ماشومان لپاره مخصوص ماشینونه دي چې هغوی باید په کې وساتل شي چې مونږ انکوباتور ورته وایو کړ اول د دغه انکوباتورونو تعداد په شفخانو کې ډیر کم دي. دومه خبره دا ده چې د دوی دغه مینټننس د ماشینونو لږ زره ښه نه دي. دریم دا چې دغه ماشینونو استفاده لږ زره د تخنیکی پلوه ډیر مهمه ده او هر شفخانه کې باید بایومیډیکل انجینر وي چې دغه بایومیډیکل انجینران هم تقریبا تعداد په افغانستان کې کم دي. نو دغه د نوي د قبل المیاد ماشومانو ساتنه په یو مجهز نرسری وارد کې کنه چې دغه ماشومانو لپاره ډیزاین شوه ده دلته ساتل کیږي. او په افغانستان کې د زونونو په سطحه موږ نرسریانې واړه واړه لرو خو د ولایتونو په کچه هم حتی نرسریانې وجود نه لري او دغه ماشومان اکثرا د انتقال په پروسه ډېره سخته ده او دا ماشومان بدون د اکسیجن نه او بدون د همدغه انکوباتور چې دا انکوباتورونه هم باید په اصطلاح د انتقال لپاره پورټیبل انکوباتور وکنه.
دا څنګه خیر راځي چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شو دا وروخلو بیا به تاسو سره بحث د امر کو سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري. مهرباني تاسو خاک سټډیو سره وصل دی خبري وکي موږ تاسو واړی ک ونی وخت څه کې د لپاره چې ډیر منتظر پاتې وای. مهرباني خبري وکي خا فکر کوم زمو غاغنا ورې کې زمو غاغاورې خبرې وکي خا اړې کې پریس ولا ډاکټر سیبو بخې کړه ناکله اوریدونکو زنګوي دی لپاره چې مصارف پیرانه سیموګه اړې کې زر جوابو خو دې اوریدونکو اړې کې فکر کوم خنه و تاسو به سید ما ورکی راځو به اوریدونکو ورسره وخت
نو نو زما مرز دا و چې دا هغه مشمول شې د 3 شخصونو مخکې پیدا کیږي د دوی په صلاح شفخانه ته رسیدل او خصوصا د هغه د نوزاد یا د نوی زیږیدل ماشومان او مشخص وارد د دې رسیدل دا په افغانستان کې لږ ډېره مشکله ده ځکه چې د دې مخصوصه هغه وسایل چې دوی په هغه وسایلو کې باید خوندي واچول شي او هغه وسایلو کې باید دوی چې د درجه د حرارت ثابت ساتي دوی باید د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي چې په افغانستان کې بدبختانه دغه وسایل نشته دي نو دوی اکثرا تر شفخانو نه رسیږي هم تخصصي شفخانو ته چې د نوزادانو واردونه پکې دي دوی هلته نه رسیږي او کالته مو رسیږي بیا د بل خاطر چې کله کله په افغانستان کې باور وکړي چې موږ مثلا په آتا ترک چې د ماشومان یو دومره لویه شفخانه په افغانستان کې او په اندرا ګاندی کې چې ډېر وخت تل تپاتیو هلته موږ مثلا د 40 بستر لرو نو په دې 40 بستر کې تقریبا شل انکوباتور هم فعال نشته دي او ماشومان د ټول افغانستان د انتقالې د کله کله به موږ د مجبوریت نه کوم دغه یو ماشين کې چې اصولا باید یو ماشوم یعنی په یو انکوباتور کې باید یو ماشوم وساتل شي او د پری ټرم یا د قبل المیاد ماشومانو او هغه اصولي خبره ده چې ترڅو دوی کله وزن د 300 ګرامو نه پورته کیږي تر هغه وخت پورې دوی باید په داخل د انکوباتور کې وساتل شي مثلا که یو ماشوم 3 هفته پیدا شوه نو دا باید حداقل 2 میاشتې نور او 2.5 میاشتې نور باید په دې ماشین کې دوامدار وساتل شي نو دغه ماشینونو تعداد ډیر کم دی او کله کله موږ مجبور یو چې 2 او 3 ماشومان هم د یو ماشین په کې واچو چې دوی ته د هغه د میکروبونو د انتقال زمينه مسایدي او د دوی د مرګ د لاملونو یو لوی لامل هم چې هغه انتانات هم د میکروبونو دي
بله او ډاکټر صاحب دغه وسیله یا ماشینونه چې تاسو یاد کړل چې تعداد کم دی په افغانستان کې تاسو وایي چې په دغه دوه مشهور روغتونونو کې چې د ماشومان لپاره دی شاوخوا شل فعال دي دا ډیر بای غواړي او کنه تر اوسه مثلا د دولت لخوا نه ارتيانه د پیښوي چې دا واخلي یا پام نه دی ورته کړی
نه دا اخیستل کیږي منظم اخیستل کیږي خو بدبختی دا چې دا ما مخه ارزو کړ چې دوی دوامدار مینټیننس ته ضرورت کړي دا ماشومونه باید منظم تعقیب شي د دوی هغه د حرارت د درجه ساتل هغه مثلا د دوی هغه د رطوبت ساتل د دوی دا په اصطلاح د برق سیستم دا ټول د ډیر حساس ماشینونه دي او د دوی دغه مینټیننس لږه سخت ده نو او بل لوی مشکل زمونږ د ادم موجوده د بایومیډیکل انجینرانو ده نو دغه ماشینونه کله کله حتی په ولسوالیو کې په ولایتونو کې چې موږ تللي دغه ماشینونه هلته شته خو څوک په استفاده باندې نه پوهیږي حتی موږ لیدلی چې دغه ماشینونه مثلا په شفخانه کې شته ایواز دي چې په دې کې نوې زیږیدل ماشومان وساتل شي د الماری په شکل ته نه کار اخیستل کېدل ځکه چې څوک په استفاده نه پوهیږي نو دلته دغه لوی بدبختی دا ده چې په دې شل کالو کې دا غنه مخکې خو شرایط لا ډیر خراب وو په شل کالو کې چې ډیر کومکونه ښکته پورته شول دا د ماشومان صحت ته لږه توجه شو د مثلا د یو کال نه پورته ماشومان ته لږه توجه ډیره وشوه خو دغه د نوزاد یا د نوی زیږیدل ماشومانو تبابت تقریبا په افغانستان کې ډیر زیات توجه ورته نه ده شوی با وجود د دې چې په دې اخیری کلونو کې یو ډیر تعداد متخصصین
مشخص در نیوی زیر گدول ماشومان به وقت که در ترینینگ لپاره مختلف و ممالک تلال لو در طرق لو در ترینینگون دایر کرد کلا هم دیر ضرورت شتا چه در دغه برخه د تبابت کې ډیر کار وشي. موږ اوس لا تر اوسه په افغانستان کې دغه د نوي زیږیدلو ماشومانو دغه علم چې موږ ورته نیونتالوجي وایو دغه علم ته اصلا هیڅ توجه نه ده شوی. موږ په افغانستان کې نیونتالوجست خالص هغه څوک چې تخصص په دغه نوزاد کې ولري نه لرو. ټول زمنګ په اصطلاح کې د اټیشن دی یعنی ټول د اطفال متخصصین دي د نوزاد متخصص نه لرو چې دا یو لوی برخه د طبابت د اطفالو نو دا ضرورت ته چې حتی د دوی لپاره مشخص تخصص پروګرام جوړ شي او په دې برخه کې متخصصین تربیه شي چې په ولایاتو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دوی هلته موجود وي او دغه کټګوري مریضانو ته رسیدګي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب زموږ ځینو اوریدونکو دلته پښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه راته لیکلي دي. یو پښتنه راخلو رسول خان ایاز لیکلي دي وای کوم ماشومان چې به مودې یا لټاکلې مودې مخکې پیدا کیږي له جنسي په لواله صحیح په لوا له هغه ماشومان سره توپیر پڅ کیږي چې په خپل وخت پیدا کیږي.
اصلا دوی نور هیڅ تفاوت نه لري. دوی اصلا وزن کم ده او لا دوی پاخه نه دي. کله چې دوی تر درملنې لاندې نیول کیږي تر مراقبت لاندې نیول کیږي هر څومره وخت چې دوی تیریږي دوی همغه د زمنګ وظیفه دا ده چې دوی همغه یو محیط چې د مور په نس کې دوی ته موجود ده همغه یو محیط دوی ته برابر شي او دوی منظمه په اصطلاح په یو ثابت حرارت کې د ثابت په اصطلاح تغذی او د ثابت انرژي لپاره او همدارنګه د میکروبونو نه د ساتلو لپاره دوی تر مراقبت لاندې. کله چې دوی هر څومره عمر زیاتیږي د دوی وزن هم زیاتیږي دوی ټول سیستمونه اصلا موجود دي دا پخیږي د وظیفه نه نظره. تاسو ته معلومه ده چې اصلا دغه د انسان ټول ارګانونه په اول درې میاشتو کې تکمیلیږي چې موږ ورته هغه اول ترایمستر ورته وایو. کنه اول درې میاشتو کې
بله
د انسان دغه ټول ساختمانی د اعضا او ساختمانی په اصطلاح تشکیل پوره کیږي. همدغه درې اول درې میاشتو کې ارگان جنیسیس تکمیلیگی صرف دو دوی اغا انکشاف بیا او روستا و روستا صورت نیسی. نو پو دوی که هیچ تغییرات نشته دی دا ماشومان بیا هر سوم رو چی پخیگی غطویگی دو دوی اغا دا ازا و وظایف هم خپل اغا پیستلا پاختوب ترسیگی خپل کارونا پا صحیح شکل بیا اجراقی.
او افغان خانزاده لیکلی دی وای داسې ویل کیږي چې کچیرته جلی په کم عمر کې واده سینو بیا ماشومان دغه سي بې مودي یا لټاکلې مودي مخکې دنیا ته راځي. له تبابات په لور دا بحث څومره پر ځای دی ځکه په افغان ټولنه کې خو له اتلس کلنۍ نه نه ښکته ودونه یو څه عام بنه ورته وایو اما ستا پیښیږي په کلیو باندو کې
دا واضح دی. یو د دلایل د پریماتوریتی یا به وخت ولادتونو هغه کم عمره میندې دي. کچېرته د مور سن د اتلسو کلون نخکته وي او یا وزن د 540 کیلو نخکته وي په دوی کې په دغه سیمندو کې د به وخت ماشومان یا به مودې ماشومان د تولد چانس ډېر زیات ده. همدارنګه هر څومره چې مور مثلا عمر زیاتیږي د 50 شکلونو نو عمر زیاتیږي او د مور وزن مثلا د اویاونه او 50 زیاتیږي په دوی کې بیا چانس ده د به مودي ولادتونه زیاتی.
بله او ډاکټر صاحب یو بل ستونزه په افغانستان کې معمولا یو خدای د چي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه ستاسو په مجموع کې یادولای سو یو غټه ستونزه ده. اما که بل طرف ته بیا وګورو تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه باندې بیا یو کلینیک ستا که هر ولسوالۍ نه به ممکن د څو ولسوالۍ لپاره یو کلینیک وي. کله چې د مور ماشوم په گیډه چې تر ډیره دغه ډاکټر ته د تک فرهنګ لږ زره کمزورې دی، خصوصا په کلیو او باندو کې یو ډول آر او شرم ورته دریږي کورنۍ ته، چې څنګه مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل انګوري روانه کړي وي ډاکټر ته، دې لپاره چې دې ماشوم په گیډه دی. دغه د میندواری په جریان کې یا په ترس کې ډاکټر ته متواتره تګ معاینات کول دا څومره مهم دي، او دا څومره رول لري په دې کې چې بل اخره هغه مور یو سالم او په خپل وخت ماشوم دنیا ته راوړي؟
ګورې دغه مخکې د ولادت نه مراقبت دا د یو سالم ولادت لپاره اساسي جز دی. دغه میندې باید حد اقل د ولادت نه مخکې هغه ډیر کمې باید درې ځلې د متخصصو او ډاکترانو په واسطه معاینه شي، تر څو وکتل شي چې د دې دغه حمل چې دی دا حمل نورماله دی، دغه حمل صحتمند دی، د دې حمل وزن ښه دی، د دې حمل مثلا دا حمل کې ولادي سوی تشکلات چې شاید موجود نه وي که شته دي. نو داسې دی چې حتی دلته په افغانستان کې بدبختانه داسې ماشومان تولید کیږي چې ډیر واړه سرونه لري چې او یا حتی بیخي سر نه لري، خو ماشوم د مور په ملنه کې غټ شوه حتی د ولادت سم ته رسېدل هغه چې بیا تولید کیږي اول خو مور ته ډیر لوی تهدید دی، ځکه چې هغه اناتومیک مشکل لري، او بیا دغه تولد شوی په اصطلاح ژوندی جسم سر نه لري، د هغه د په اصطلاح د حیاتت بقا امکان نه لري، او که هغه پاتې شي اول خو هیڅ نه پاتې کیږي، او که پاتې شي هم لوی جنجال دی. یا مثلا د نیورل ټیوب ډیفیکټ مونږ ورته وایي، د ملا په تیر کې ډیفیکټونه د سر غټوالی یا په سر کې د اوبو یا نور قلبي سوی تشکلات چې اکثرا ډېر لوی لوی دي، او دا کېدای شي چې په هماغه اول وختونو کې د معایناتو په ترس کې دا تشخیص شي چې دغه شکل د تداوی وړ نه ده، او بیرون کې د فیصله د تطابق وړتیا نه لري. نو مخکې له وخته دغسې ماشومان اصولا باید په اصطلاح دې حمل ته خاتمه ورکړل شي. دا ټول پاتې کیږي او بالاخره دا ولادت کیږي، او دا د فامیل لپاره د اجتماع لپاره لوی لوی جنجالونه او اقتصادي بارونه او روحي بارونه په د فامیل لپاره جوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، مخکې زرملوال صاحب له هلیپور نه اړیکه نیولې وه، د سوی شکل موضوع په یو ډول سره یاد کړه، ستاسو په دې خبرو کې هم اشاره ورته وشوله. دا ستونزه متاسفانه په افغانستان کې شته، په نور نړۍ کې هم شته، په مجموع کې د درېمې نړۍ هیوادونه ورسره ډېر لاس او ګریوان دي. د دې په عواملو هم کلک تم شو، د سوی شکل عامل څه دی؟ همدغه د میندواری په وخت کې مراقبت دی چې سم نه عملي کیږي او پامورتنه کیږي، او کنه محیطي ستونزې هم په سوی شکل کېدو کې د ماشوم یا هغه ماشوم چې د وجود ځینې اعضاوې خصوصا سر مثلا یا وړوکی وي یا له اندازې زیات غټ وي، یعنی د سوی شکل لاملونه څه کېدلی شي په لنډو کې، ځکه هغه هم د دې بحث یو جز کېدلی شي.
سوی اشکال که بیا هم د مور تغذیه ډیر مهم دی، د مور رواني حالت ډیر مهم دی، د مور بازی امراض دی. مثلا مور حمل نیولی خو ولادی سیستم کې دلته میکروبونه موجود دي کنه، نو دغه میکروبونه چې موږ ټارچ انفیکشن ورته وایو او نور مثلا په خپل د کوریا میونایټس موږ ورته وایو، دلته همدغه بولي انتانات، او بالاخره د مور په خپل سر دواوي کله چې مور حامله ده او په خپل سر بعضي دواوي اخلي، دغه تشعشعات او خلاصه حتی غذایی رژیم دا ډیر رول لري. مثلا هغه میندې چې د فولیک اسید نه استفاده کوي کله چې حامل اخلي او په اولو کې دا د میندو ته فولیک اسید ډیر مهمه ماده ده چې دوی دغه ورته کور کول کیږي، د ډیرو زیاتو سوی تشکلاتو نه خصوصا همدغه د ملا د تیره او د عصبي سیستم د سوی تشکلاتو نه تقریبا د 95% نه زیات مخنیوی کیږي. که دغه مېندې په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي، زه مطمئن یم چې ټول ډاکټر صاحبان دغه مېندې ته د فولیک اسید او د اوسپنې د مشتقاتو پېستله هغه د ضرورت وړ مقدار دوی ته ورکول کیږي دوامداره. او د همدغه یو فولیک اسید باندې موږ کولای شو چې د ډیرو مغلقو سوی تشکلاتو د ایجاد نه جلوګیرو.
او دغه سوی شکل که چیرته وده کوي، مثلا مور په ګیډه کې ماشوم لري، مثلا شپږ میاشتې وروسته یا د ولادت نه وروسته دغه ستونزه مشخصیږي، لامل هم دا وي چې میرمن یا هغه مور ډاکټر ته په وخت نه وي تللي، وروسته بیا د ولادت نه وروسته یې د درملنې امکانات په افغانستان کې څنګه شته؟
دغه بعضې اشکالې د تداوی وړ دي. مثلا په خپله د ملا په تیر کې سوی تشکلات چې دي، دا کیدای شي چې په افغانستان کې اوس هم عملیات کېږي، یا په سر کې سرونه غټ دي، په سر کې اوبه راجمع شوي، دوی ته هغه عملیاتونه کېږي. نو خو بعضې داسې سوی تشکلات دي چې مخکې ما عرض وکړو، مثلا سر اصلا هېڅ وجود نه لري یا سر ډېر وړوکی دی، مایکروسفلی دی. نو دغسې خلکو سره کومک بیا ډېر کم صورت نیسي. یا مثلا د زړه سوی تشکلات دي چې بیا بعد د ولادت نه بعضې د دوی آسانه عملیاتېږي، بعضې د دوی ډېر مغلقه دي، مثلا ډېر لوی پروسیجرونه دي چې په افغانستان کې بیا امکان نه لري. مجبور دغه خلک لکه اوس هم تاسو به خبر یاستئ چې د لسو زرو نه زیات ماشومان هم دا اوس په لیست کې دی، او د سری میاشتې په اصطلاح هغه د ادارې لخوا کله کله خارج ملکونو ته د تداوی لپاره لیږل کېږي. نو دغه د دغه ټولو سوی تشکلاتو هغه اصلي لامل دا ده چې په افغانستان کې د ولادت نه مخکې مراقبتونه همدغسې ضعیفه دي، او فامیلونه په دې برخه کې همکاري نه کوي. نو کنه په کلینیکونو کې دا امکانات شته، خو مراقبت دغه مراجعه ډېره ضعیفه ده، او خلک لا تر اوسه دغه د پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله مخکې له ولادته دا مراقبت ته ډېر زړه نه ښه کوي. او د همدې دلیل نه دغه سوی تشکلات په افغانستان کې ورځ تر ورځې مخ په زیاتېدو ده.
او کور ودان ډاکټر صاحب، بس ورو ورو راټولو، د بحث هم یوازې درې دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي. راځئ په پای کې به بحث داسې سره راټول کړو، ډاکټر صاحب څه وکړو په افغاني ټولنه کې له موجوده امکاناتو سره، له موجوده اقتصاد سره، تر څو میندې مو یو څه صحتمندې واوسي، او بالاخره ماشومان مو سوی شکل دنیا ته رانسي، او مخکې له مودې دنیا ته رانسي. ستاسو لاندې سپارښتنې اورو، بیا به بحث پای ته رسوو. مهرباني.
مهمه خبره په دا ډېر مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکړه. په اول کې بیا هم راځو، او هغه مهمه نقطه دا ده چې موږ کله چې اول ودونه کیږي، دغه ودونو کې ډېر زیات کوشش وکړو چې په خپلو نږدې خپلوانو کې ډېر ودونه ونه کړو. په افغانستان کې دغه بدبختي ډېره زیاته ده چې هر څوک زوی، خپل خاله لور، خپل کاکا لور، خپل ماما لور، خپل عمه لور، دغه ډېر داسې ارثي امراض دي چې په افغانستان کې د همدغه نږدې خپلوانو ترمنځ په ودونو کې ډېر زیات شوي. دا یو. دوم، همدغه مخکې د ولادت نه مراقبتونو ته باید توجه وشي. دا دومه نقطه. بل د مور سن ډېر مهمه ده. مثلا مخکې د قانوني سن نه ودونه باید بند شي، او هغه نجونې چې سنونه د 13 کال نه ټیټ دي، کاهیان هم دوی ودونه هم کوي، باید دوی ولادت ونه کړي، دوی باید حمل وانخلي تر څو چې سنې پخېږي حداقل. او بل د دوی کله چې مور حامله شو، په کور کې دغه حامله مور ته لږ توجه شي، د دې تغذیې ته، د دې نظافت ته، په دې باید ثقیله کار ونه شي، په دې باید درون کار ونه شي، او د رواني له نظره فامیل باید دې ته متوجه، خپل میړونه باید دوی ته متوجه وي، او دوی په اصطلاح لګونه زی ترڅو چې دوی سالم ماشومان دنیا ته راوړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب لتاسونه مننه د ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو ډاکټر صاحبانو ډاکټر نجم السما شفاجو او د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري، په وروستي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.